په افغانستان کې د سهار او بجسوي د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه په لومړی نیم ساعت خبری مجله سره پیل شوې. السلام علیکم او سهار په خیر. اورې چې افغان چارواکو تایید کړ چې په هلمند کې لس افغان پوځیان وژل شوي. ځینې راپورونه وایي چې دغه پوځیان د ملي اردو په بمباری کې وژل شوي دي. نن دوشنبه ده، د تل یا میزان لسمه د اکتوبر میاشتې دویمه. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وایي امریکایي پوځیان شایي لږ تر لږه د یوې بلې لسیزې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. په پام کې ده د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیره نن په کابل کې د کرنې په برخه کې په لسګونو پروژې پرانیزي. د امریکا ولسمشر خپل د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي له شمالي کوریا سره د هغې هېواد اټومي او میزایلو د پروګرامونو پر سر د مذاکرو د هڅو لپاره وخت ضایع نه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند ولایت کې د لسو افغان پوځیانو د وژل کېدو په باب تحقیقات کیږي. افغان چارواکي تاییدوي چې پرون په ګریش ولسوالۍ کې لس افغان پوځیان په یوه حمله کې وژل شوي. د هلمند ځینو چارواکو خبري اژانسونو ته ویلي چې په تیروتنې پر دغو افغان پوځیانو هوایي حمله سوې ده. د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری پیشه تاییدوي او په دې اړه د تحقیقاتو خبر ورکوي. د هلمند والی حیات الله حیات د فرانسې خبری اژانس ته ویلي په ګریش ولسوالۍ کې د دې خطایي هوایي حملې په نتیجه کې لږ تر لږه نه افغان پولیس ټپیان سوي هم دي. راپورونه وایي دغه هوایي حمله په تیروتنې د افغانستان هوایي ځواکونو کړې ده. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وایي امریکایي پوځیان شاید لږ تر لږه د یوې بلې لسیزې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. جمهوریت غشتون کې باب کورکر دا خبره له ان بی سی ټلویزیون سره په هغه مرکه کې وکړه چې پرون یک شنبه خبره شوه. شغلی کورکر په مرکه کې ویلي افغانستان په خپلو ټولو ناخالصو کورونیو تولیداتو هم د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ نسی کولی. نو اوس د ده په وینا هلته د امریکایي پوځیانو ماموریت مهم ګڼل کیږي. د امریکا د مشرانو جرګې دا غړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا دفاع وزارت په اګست میاشت کې په افغانستان کې د اوسنیو امریکایي پوځیانو شمیر 11,000 یاد کړ. په پام کې ده د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیره نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې په لسګونو پروژې پرانیزي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې سلامت عظیمي نن په دې ولسوالۍ کې د ګرین هاوسونو 10 پروژې پرانیزي. د دغو پروژو د بودیجې په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته ویلي له شمالي کوریا سره د هغې هېواد اټومي او میزایلو د پروګرامونو پر سر د مذاکرو د هڅې لپاره وخت ضایع کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي ما د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته وویل چې له کوچني راکټي سړي سره د خبرو د هڅو په خاطر خپل وخت ضایع کوي. ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون راکټي سړی بولي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي وه چې امریکایي چارواکو له پیونګ یانګ سره د اړیکو ځینې لارې چارې موندلې دي. د شمالي کوریا د راکټي او اټومي پروګرامونو له کبله په وروستیو کې کړکیچونه زیات شوي. ورسره د شمالي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ له غوسې ډک جنګي الفاظ هم تبادله شوي دي. د هسپانیا د کاتالونیا محلي حکومت چارواکي وایي د سیمې 90% خلکو چې پرون په غیر مجاز ټول پښتنه کې برخه اخیستې وه له هسپانیا د جلا کېدو په پلوي رایه ورکړې ده. د پرونی رایه اچونې چې تاوتریخوالی هم پکې وسو. د لومړنیو نتایجو تر اعلان لنډه شبه مخکې د کاتالونیا رهبر کارلوس پیچ دیمون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د هیلې او کړو په دې ورځ د کاتالونیا اوسیدونکو دا حق ترلاسه کړ چې د جمهوری دولت په بڼه یو خپلواک دولت ولري. په همدې تړاو د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی پرون د دې ټول پوښتنې په اړه په وینا کې وویل
هموس کمپلیدو کون نوسترا اوبلیګاسیون موږ خپل تعهدات پر ځای کړل. موږ له لومړیو یوازې د قانون او د قانون د حاکمیت په چوکاټ کې اقدام وکړ. دې اقدام څرګنده کړه چې زموږ دیموکراتیک دولت دا منابع لري څو د کوم برید په وړاندې د ځان دفاع وکړي، لکه د دې غیر قانوني ټول پوښتنې په واسطه یې چې هڅه وشوه.
د کاتالونیا چارواکي وایي د رایه ورکوونکو د مخنیوي لپاره د پولیسو لخوا د قوت کارونې په لړ کې تر 800 ډیر کسان ټپیان سوي دي. د هسپانیا د اساسي قانون محکمې دغه ټول پوښتنه غیر قانوني اعلان کړې ده. د فرانسې چارواکي وایي وروسته له هغې چې پرون دوی ښځې د جنوبي ښار مارسي د ریل ګاډي په تمځای کې د وطن لخوا د چړې په واسطه ووژل سوې، دوی د تروریزم ضد څېړنې پیل کړې دي. پولیس وایي حمله کوونکی د هغو سرتیرو لخوا چې په سیمه کې ګزمه کوله په ډزو ووژل سو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جیرارد کولم پرون په مرسی ښار کې خبریالانو ته وویل
د وژل شوو دوه ښځو د هویت معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوي دي. دا عمل ښایي په خپل ذات کې تروریستي وي.
د عمق خبري اژانس په حواله چې له داعش ډلې سره ارتباط لري، افراطي ډلې داعش ویلي د دوی یوه سختریز غړي په دې حمله کې لاس درلود. و بجې شپږ دقیقې سوې. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اوري چې د هلمند محلي چارواکي دا سیړي چې لاستن افغان پوځیان څنګه وژل سوي.
د دې معلومات نشته چې آیا په مخامخ جګړه کې دغه نفر د تلفات په کې واوښتل او که د اردو هوایي برید کې دغه نفر د تلفات اوسي.
د افغانستان ولسمشر پرون د پاکستان له لوی درستی سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړې.
دواړو لورو د سیمې پر امنیت دواړه اړخیزو اړیکو همدارنګه له تروریزم سره پر مبارزې سوداګرۍ او ترانزیت بحث او خبرې وکړې.
په کابل کې ځوانانو د عاشورا په مناسبت له افغان قواوو سره د مینې په خاطر وینه ورکړه.
امنیتي ځواکونو ته وینه ورکو، هغوی چې زموږ د هیواد لپاره خپله وینه تویي او قرباني ورکوي، نو دا په موږ باندې فرض ده چې موږ خپله وینه باید هغوی ته ډالۍ کړو.
د ژوند په رنګونو کې له داسې چا سره خبرې سوي چې د ګنیو د جوس ایستلو ماشین چلوي.
افغانستان کې بیکاري ډیره ده او چا خبره کم او تم پوهشي هغه پیسې پاتې دي نورم پوره کړي دي.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. سیازادی رادیو ته واجیست. افغان چارواکی وی په هلمند ولایت کې لسنه افغان پوځیان پرون یک شنبه وژل سوي دي. د هلمند چارواکی وی تر ډیره احتمال شته چې دغه افغان پوځیان د اردو په هوایي حمله کې وژل سوي وي. دفاع وزارت که څه هم د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې بمباري تاییدوي خو زیات جزئیات نه ورکوي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
پرون یک شنبه یوازې په یوه پیښه کې لس افغان پوځیان ځای پر ځای ووژل شول. دا پوځیان چې د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت پولیسو کې وو د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې وژل شوي دي. ځینو نړیوالو رسنیو له هغې ډلې اسوسییټډ پریس او فرانسې خبري اژانس او یو شمېر افغان رسنیو لیکلي چې دا پوځیان د ملي اردو په هوایي بمبار کې وژل شوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې یوازې افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی دی. هغه وویل معلومه نه ده چې لاس افغان پوځیان په دې هوایي بمبار کې وژل شوي یا په مخامخ جګړه کې لګیدلې دي.
د دې معلومات نشته چې آیا په مخامخ جګړه کې دغه نفر ته تلفات پکې واوښتل او که د اردو هوایي برید کې دغه نفر ته تلفات اوښتي. د دې ټپیانو شمېر معلومه دی او نه تر اوسه پورې مشخص معلومه ده چې ټپیان شته او که نه. د تلفاتو یا شهیدانو شمېر د خاص ځواکونو لاسي ته نه رسېږي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک ویل د پیښې د لارو خنتیا لپاره هڅې روانې دي. د 215 میوند قولي اردو ویاند توران عبدالقدیر بهادرزی په ژواک اژانس ته ویلي دوی په هغه ناسم هدف حمله کړې وه چې د ملي امنیت منصوبین ورته ټاکلی وو او افغان پوځیان پکې په نښه شوي دي. اخو د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته که څه هم د ګرشک هوایي حمله تایید کړه خو زیات جزئیات ورنه کړل.
په ګرش کې دا دویمه هوایي حمله ده چې افغان پوځیان پکې پنهخه کیږي. د جولای په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمبار کې چې په تیروتنې شوی و 14 افغان پوځیان وژل شوي وو او 2 نور ټپیان وو. ګرش کولسوالي له څو اونیو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د سختو جګړو شاهد پاتې شوی ده. پیلوټان ولې په هوایي حملو کې تیروتنې کوي؟ دا پوښتنه د افغان هوایي ځواک متقاعد جنرال او پخوانی پیلوټ جنرال عتیق الله امرخیل دا څه ځوابوي.
درې سبب باعث دي کېږي چې موږ هدف ونیو. یو دا چې صحیح کوارډینات نه ورکوي، بم خوشي کېږي البته هغه ځای باندې لګیږي چې هلته سربازان یا پولیسي خلک. دویم سبب دا ده چې کومه تیاره چې حمله کوي هغه زیات زموږ د قوتونو سره ارتباط نه لري، کېدای شي چې دښمن له هغه ځایه تللی او دا ځای زموږ سربازان اشغال کړی دوی بمبارد کوي. او درېیمه خبره بې پروایي ده، هر پیلوټ چې ده دا داخلي ده که خارجي ده هغه دقت نه کوي، دغه جرم ده. دغه د هوایي دپاره باید تحقیق وشي، د پیلوټ ته باید جزا ورکړل شي.
له افغان پیلوټانو په داسې حال کې په هوایي بمبارۍ کې تېروتنې کېږي چې په دوی ډېر لګښت کېږي او په لوړو امکاناتو په امریکا متحده ایالاتونو او چک جمهوریت کې روزل کیږي. په 2018 کال کې په هر سبب چې وي په هوایي حملو کې ځینی وخت د اصلي هدفونو پر ځای یا ملکان په نخښه شوی یا هم په خپل افغان پوځیان هدف ګرځیدلی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونعماد راپور لمخي په 2018 کال کې د تیر کال د شپږو لومړیو میاشتو په نسبت په هوایي حملو کې ملکانو ته د مرګ جوړبل په اندازه کې 30% زیاتوالی راغلی دی.
ومردل چې په هلمند ولایت کې لس پوځیان په یو حمله کې وژل شوی دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې دغه حمله د افغانستان هوایي ځواکونو کړې ده. جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له لوی درستی سره په کتنه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي رادیو ته ویل چې دوړو لوریو د سیمې د امنیت، سولې، د دوړخیزو اړیکو او سوداګرۍ په باب خبرې کړې. بلخو د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وی پاکستان ژمنې تازه کړي خو د عمل تمه ورڅخه نه کیږي. یوسف خان زدران او د موضوع حل.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د لوی درستیز په مشرۍ کابل ته درغلی پلاوی سره په کتنه کې په مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان د فوز لوی درستیز قمر جاوید باجوا د یک شمې پرز غرمه محل دی ولول پړی پلاوی په مشرۍ په ورځنی سفر کابل ته راغلی وو. د جمهور رئیس دویان مرستیال نجیب آزاد د یک شمې پرز ولسمشر سره د پاکستان د لوی درستیز تر خبرو وروسته ازادي راډیو ته ویل دواړو لوریو د دواړو خیزو اړیکو په ګډون په ګاڼو نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس پاکستان د لوی درستیز او ورسره پلاوی سره پارک وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمې پر امنیت، دوړخیزو اړیکو، همدارنګ له تروریزم سره پر مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت بحث او خبرې وکړې.
قمر جاوید باجوا له افغان چارواکو سره د تروریزم سره د څرنګه مبارزې، د افغانستان د سولې پروسې او دوړخیزو اړیکو په اړه کابل ته خپل سفر تیرونه اعلان کړی وو. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوریت ریاست د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی د ښاغلي باجوا سره په کتنه کې افغانستان ته د نوموړي دا سفر مهم او د همکارۍ په برخه کې یو نوی فصل یاد کړ. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته کابل ته د پاکستان د لوی درستیز لومړنی سفر دی. د یادونې ده چې د تیرونې په پای کې د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس او د ناټو عمومي قمندان هم کابل ته راغلي وو او د افغانستان او نړۍ د اندېښنو د لرې کولو په برخه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د پاکستان لپاره یو فرصت بللی وو. د امریکا او ناټو مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان د خبرو اترو غږ وکړ او ویل چې د افغانستان سوله په دوه محورونو کې لټوي. هغه د پاکستان سره سوله او بین الافغاني سوله د افغانستان د امنیت لپاره مهمه بللې دي. د جمهوریت ریاست په خبر پاڼه کې راغلي ښاغلي باجوا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ. خبر پاڼه وایي پاکستاني پلاوی دا ژمنه هم کړې چې د عملي او تطبیقي پلانونو لپاره په بیلابیلو برخو کې کاري ټیمونه رامنځته کوي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبداللطیف ژوندی وایي که پاکستان غواړي له افغانستان سره روغتیا هم اړیکې ورغوي باید په خپلو ژمنو عمل وکړي.
کټوالی چې کله پاکستان په خپلو وعدو باندې ژمنه وکړي او حقیقت کې د افغانستان سره یا د ولسمشر سره صادقانه په خپلو وعدو باندې ودرېږي ټول شیان په جنگ نه حل کېږي. موږ غواړو چې د خپل همسایګانو سره نیک روابط ولرو البته او پاکستان واقعا د فشارونو لاندې ځای او پاکستان کې په خپلو ژمنو وعده وکړي انشاءالله چې یو د حل لاره پیدا شي.
ښاغلی ژوندی ټینګار کوي چې د پاکستان تیرو کړنو افغانان بې باوره کړي او هغه هیواد غواړي په دې ډول سفرونو سره پر ځان نړیوال فشارونه کم کړي.
ش شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به نوریاس نوري راته ووایي چې د نړۍ معتبرو خبرونو او ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
ایران د سوریې جګړې ته افغان ماشومان استخدام کړي دي. تر دې سر لیک لاندې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یو راپور کې ویلي چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک هغه افغان ماشومان یا تنکي ځوانان چې په ایران کې د کډوالو په توګه ژوند کوي استخدام کړي او د جګړې لپاره سوریې ته استولي دي. دا سازمان وایي د فاطمیون په نوم د وسلوالو افغانانو په ځانګړي لهکر کې چې ایران ملاتړ کوي تر 14 کلونو پورې افغان ماشومانو د سوریې په جګړه کې ګډون کړی دی. د راپور له مخې د نړیوال قانون له مخې د جګړې ډګر ته له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو استول جنګي جرم دی. د هیومن رایټس واچ څېړونکو په ایران کې د هغو حاضرو له قبرونو څخه چې د سوریې د جګړې ګډونوال پکې ښخ شوي اخیستل شوي عکسونه څېړلي او اته افغان ماشومان یې په نښه کړي چې ښکاري په سوریه کې جنګېدلي او همالته وژل شوي دي. د راپور له مخې د ایراني رسنیو راپورونو هم یو شمېر دا پیښې تایید کړي او پر دې سربیره په جلا توګه د سوریې په جګړه کې د لږ تر لږه شپږو نورو افغان ماشومانو یا تنکي ځوانانو د وژل کېدو د پیښو خبره هم کړې ده. هیومن رایټس واچ لیکي څېړونکو د هغو دوو قبرونو چې پکې پر ډبرو یې د ښخ شویو عمرونه له 13 کلونو پورته کښل شوي څېړنه کړې، خو د هغوی د کورنۍ غړو ایراني رسنیو ته ویلي چې د وژل شویو عزیزانو عمرونه یې کم وو او د دې لپاره چې له فاطمیون لهکر سره یوځای شي خپل عمرونه یې لوړ ښودلي وو. هیومن رایټس واچ وایي داسې ښکاري چې دا یوازې ګنګوسې نه دي بلکې هغه د دې ښکاره بېلګې دي چې ایران د سوریې جګړې ته ماشومان استوي. د بشري حقونو د څارنې سازمان د منځني ختیځ د څانګې مشرې سارا ویتسن له ایران وغوښتل چې سمدستي د سرتیرو ماشومانو ګمارل ودروي او هر هغه افغان ماشوم دی چې سوریې ته د جګړې لپاره استولی وي بېرته راوغواړي. امریکایي ډلې بیست ورځپاڼې بیا د افغان ماشومانو وژلو ته له بله اړخه کتنه کړې او په افغانستان کې د امریکا په هوایي بمباریو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه لیکي. په افغانستان کې د تېرې فبروري په میاشت کې په 2 بمباریو کې د 19 ماشومانو په ګډون 43 ولسي وګړي ووژل شول چې تر نن ورځې پورې دا معلومه نه شوه چې څه پېښ شول او ولې داسې وشول. د ډلې بیست په لیکنه طالبانو د روان 2018 میلادي کال له پیله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره حملو ته زور ورکړی و. امریکا چې د سخت دریځو وسلوالو له منګولو یې د سنګین د ساتلو لپاره په 2 کلونو کې لږ تر لږه خپل اویا سرتیري له لاسه ورکړي. په فبروري میاشت کې د طالبانو د حملو د پشا تمبولو لپاره 2 هوایي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې د حمید ګل چې ګمان یې کاوه د کورنۍ لپاره به تر ټولو امن ځای لښکرګاه نه چې طالبانو یې د نیولو لپاره حملې زیاتې کړې وې، بلکې د طالبانو د جګړې د لیکو تر شا سیمې وي مور، شپږورونه، یوه خور او یوه وریره هم ووژل شول. د ټولو وژل شوو اووه ماشومانو عمرونه له 14 کلونو کم وو. ډلې بیست لیکي په 3 ورځو کې 15 ښځې او 19 ماشومان ووژل شول او تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دغه وژنې چې په 3 کورونو کې شوي په څه ډول او ولې شوي دي. ډلې بیست لیکي ملګرو ملتونو ویلي چې د حملې په مهال په سیمه کې وسلوال نه ول، خو د امریکا په مشرۍ د ناتو د ماموریت یو ویاند د ډلې بیست دفتر ته ویلي چې د دې پیښو په اړه څلور څېړنې ترسره کړي او د ملکیانو د وژلو مسؤلیت نه اخیستی شي او نه یې ردولی شي. خو د ملګرو ملتونو ادعا چې ویلي دي د بمباری په محل په سیمه کې وسلوال طالبان نول په کلک ردوي.
د کابل ځینو شاریانو او مدني فعالانو د عاشورا په مناسبت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه ورکړه. دوی وایي په دې اقدام سره غواړي د هغو کسانو پر ضد په مبارزه کې برخه واخلي چې خلک وژني. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د عاشورا د ورځې د نمانځلو په مناسبت د ختنه په نوم یو مدني سازمان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وینې راټولولو کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین چې د یکشنبې په ورځ د کابل په زرنیګار پارک اعلان شوی و نږدې 10 ساعته دوام وکړ او لسګونو کسانو خپل وینه افغان ځواکونو ته اهدا کړه. مدني فعال محمد حمید ستانگزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل راغلم چې د محرم د لسمې په مناسبت د وینې د ورکړې په پروسه کې ونډه واخلم. دا بهر د دې لپاره ده چې وینه راټوله سي او افغان امنیتي ځواکونو ته اهدا سي. په افغانستان کې هر کال د عاشورا د ورځې په مناسبت بیلابیل غونډې او مراسم جوړیږي. سکر هم د ګڼو امنیتي ستونزو او ګواښونو سره سره له دغه ورځې څخه نمانځنه وسوه چې د شیع مذهب مسلمانانو تر څنګ د اهل سنت یو شمیر پیروانو هم پکې ګډون کړی و. د وینې د اهدا په دې کمپاین کې له مدني فعالانو سربیره یو شمیر ورزشکارانو هم برخه اخیستې وه. د آزادو سیالیو اتل احمد ولی هوتکوای په امن او ډاډمنه فضا کې د عاشورا لمانځل د افغان سرتیرو د هڅو پایله ده او په داسې ورځو کې د دوی خدمتونو ته د درناوي په هدف هم باید ورته وینه احداثي.
امنیتي ځواکونو ته وینه ورکوو، هغوی چې زموږ د هیواد لپاره خپله وینه تویي او قرباني ورکوي، نو دا په موږ باندې فرض ده چې موږ خپله وینه باید هغوی ته ډالۍ کړو او دا احساس ورته ورکړو چې موږ له تل له تاسو سره یو او تاسو هیڅ وخت یوازې نه پرېږدو.
وینه ورکوونکي وایي په افغانستان کې د عاشورا ورځې درناوی یوازې د یو مذهب د پیروانو کار نه دی. د دغه کمپاین د جوړوونکو په وینا افغان ځواکونو ته د وینې د اهدا کولو په دغه کمپاین کې شیعه سني او د بیلابیلو قومونو وګړو برخه درلوده.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو مرکو نورو په زړه پورې مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیس پروګرامونه هم له آزادی رادیو اوریدلی شئ. د اتو بجو په خبرونه کې هر دوشنبه د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرامونه خپریږي. د لسو بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د دولسو بجو خبرونه مو په یو استودیو یو ساعت خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د دو بجو خبرونه د مخکښو شوزو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د څلورو بجو په خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. د شپږو بجو خبرونه مو نیم ساعته خبری مجله ده. د یو تازه راپور له مخې په سوریه کې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې 13 سپتمبر میاشت د سوریې لپاره په روان میلادي کال کې تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده. نور جزئیات له احمد تکل ناوري.
د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې په 13 سپتمبر میاشت کې د سوریې په جګړه کې د 955 ملکی وګړو په ګډون لږ تر لږه 3000 کسان وژل شوي دي. دا کسان د سوریې د دولتي ځواکونو، د روسیې په هوایي حملو او د نړیوال ائتلاف په هغو بمباریو کې وژل شوي دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کوي. د ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی په یو راپور کې وویل چې د 201 ماشومانو په ګډون په سلو کې څه باندې اویا وژل شوي ملکي وګړي دي. د ټولنې چې په سوریه کې د معلوماتو پراخې سرچینې او شبکې لري همداراز ویلي چې په 3000 وژل شویو کسانو کې د داعش او حیات التحریر الشام ډلو نږدې 800 غړي، نږدې 950 دولتي سرتیري او د نورو ډلو 1500 جنگیالي شامل دي. د سوریه د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن د یکشنبه په ورځ وویل په سپتمبر میاشت کې په سوریه کې د وژل شویو خلکو شمیر ځکه زیات وو چې له یوې خوا د سوریې په ختیځ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د نړیوال ائتلاف او روسیې په هوایي حملو کې زیاتوالی راغلی، او له بلې خوا د روسیې او سوریې دولتي ځواکونو په هغو سیمو کې چې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي بمبارۍ زیاتې کړي دي. د سوریې حکومتي ځواکونه د روسیې د هوایي ځواک په مرسته په ختیځ دایرزور ښار کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو په مقصد عملیات کوي. له بلې خوا د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په دایرزور او د داعش په پخواني مهم مرکز رقه ښار کې د کوردانو او عربانو له ډیموکراتیکو ځواکونو سره د هوایي حملو په برخه کې مرسته کوي. د روسیې او سوریې الوتکو په تیرو دوو اونیو کې د سوریې پر شمال ختیځ ښار ادلب حملې زیاتې کړي دي. د دې ښار پر ډېرو سیمو د حیات التحریر الشام په نوم هغې ډلې ولکه ټینګه کړې چې مشري یې د القاعده شبکې یوه پخوانۍ همکاره ډله کوي.
د اسپانیا د کاتالونیا سیمې د خپلواکۍ د ټول پښتنې تر سره کوونکو او پولیسو شخړه وکړه چې په نتیجه کې سلګونو کسان ژوبل سول. د سیمې چارواکي وایي چې تر 1340 ډیر کسان د پولیسو او خلکو ترمنځ په خوډب کې ټپیان سوي دي. د اسپانیا حکومت دا ټول پښتنه غیر قانوني بللې ده. تفصیل د سفیولا ستانکزی پراپور کې.
سلګونه کسان پرون په هسپانیا کې د کاتالونیا ایالت د ټولپوښتنې په خاطر پر رامنځته شوې شخړه کې ټپیان شول. پولیس او خلک ورسره له هغه سره ونښتل چې پولیسو هڅه کوله د رای ورکونې له مرکزونو څخه صندوقونه ونیسي. د هسپانیا حکومت د کاتالونیا ټولپوښتنه ناقانونه بللې ده. د هسپانیا د صدر اعظم مرستیالې سورایا ساینز پرون په مادرید ښار کې یو خبري کانفرنس ته وویل:
نو هابیدو ریفرندوم ني اپارینسیا د تل
کوم ټولپوښتنه یا بل داسې څه نشته. دا هیڅ منطقي نه ده چې پارون کې ګام واخیستل شي او دوام یې هم غیر منطقي خبره ده. زه د کاتالونیا له ایالتي حکومت او سیاسي اعصابو چې له دې کار ملاتړ کوي غواړم چې دا بې مسؤلیتي دې بس کړي او ودې مني چې نه یوازې دا کار ناقانونه دی بلکې د منلو وړ هم نه دی.
استان سوس مانوس ترمینار کون اسټا سیټوئسیون ا نادا بوئنو کوندوسه.
د هسپانیا د کورونې چارو وزارت ویلي 12 تنه پولیس په دین خطو کې ټپیان شوي. پولیسو 3 تنه په دې تړاو نیولې هم دي. د هسپانیا د کورونې چارو وزارت دا هم ویلي چې په کاتالونیا کې د رای ورکونې نوي مرکزونه تړل شوي وو. اخو د کاتالونیا ایالت د ترټولو لوی ښار بارسلونا ښاروالي ادا کولاو د کاتالونیا بې دفاع خلکو په وړاندې د پولیسو د مقابله د پایتر سوالو غوښتنه وکړه. د ریپورتونو په اساس پولیسو پر ربړي مرمۍ باندې ډزې کولې او په یو مرکز یې يرغال ورور. د پرون ورځې پیښې د هسپانیا په سولسيزو کې ټول بد قانوني کړکېچ ده. د کاتالونیا ایالت ویاند جوردی تورول وای ټول 2300 مرکزونو کې د رایو صندوقونه خودل شي او چې نګدي 10% تړلې پاتې وو. تورول له خلکو وغوښتل لستونځو سره سره دیموکراسي ته رای ورکړي. چارواکو د کاتالونیا له خلکو غوښتي وو چې د ټول پښتني د ساده کولو لپاره د رای ورکولو پاڼې په خپل کورونو کې چاپ کړي او د رای ورکونې نګدي مرکز کې دی وکاروي. 15.3 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر بلل شوی خو یو شمېر خلکو ویلي په ټول پښتنه کې برخه نه اخلي. په کاتالونیا کې ورسره له هغه د ټول پښتني په خاطر لانجې زیات شوې چې د دې آزاد سیمې رئیس کارلس پګډمنت د سپتمبر په لسمه ویل هر څه د ټول پښتني لپاره چمتو دي. کاتالونیا د هسپانیا په ختیځ کې فرانسې ته نږدې پروت دی چې څلور ولایتونه لري او مرکز یې د بارسلونا ښار دی.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د لسو افغان پوځیانو د وژل کېدو په باب تحقیقات کوي. راپورونه وایي دغه هوایي حمله پرون په تیروتنې د افغانستان هوایي ځواکونو کړې ده. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وایي امریکایي پوځیان شای لر تر لره د یوې بلې لسیزې لپاره هم په افغانستان کې پاتې سي. په پام کې ده د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې په لسګونو پروژې پرانیزي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي له شمالي کوریا سره د هغې هیواد د اټومي او میزایلو د پروګرامونو پر سر د مذاکرو د هڅې لپاره وخت ضایع کوي. د هسپانیا د کاتالونیا محلي حکومت چارواکي وایي د سیمې 90% خلکو چې پرون په غیر مجاز ټولپوښتنه کې برخه اخیستې وه له هسپانیا د جلا کېدو په پلوي رایه ورکړې ده. د فرانسې چارواکي وایي وروسته له هغې چې پرون دوی ښځې د جنوبي ښار مارسی د ریل ګاډي په تمځای کې د وطن لخوا د چړې په واسطه ووژل سوې دوی د ټوریزم ضد څېړنې پیل کړې دي. وسم هماین هیواد د ژوند په رنگونو کې در سره دی.
د ژوند رنگونه
نوم محمد خان دی او غنی راوړم د منډی نه دلته د جوس باسم په خلکو جوس خرڅوم.
دغه ماشين دی بیا په څو خسته
15-17000 روپے تمامېږي. دا مې راوړی دی د دې لپاره چې مال بس جوس موس او اخواده خو دي خرګو ته وبس.
څومره وخت دا کار کوي؟
یاره تقریبا سیزن نن شروع کړي ده نو دی وډی نن شروع کړي ده.
17000 روپے دی پوره کړي برته دی ماشين.
د دې ماشين او خله گزاره کوي. افغانستان کې بیکاری ډیره ده او چا خبره کم او تم پوش هغه پیسې پاتې دي نورم پورا گڑی دی.
هر څوک کوي شي مثال داسې ماشين واخلي وي بس کنه څه د کولم غواړي
او دا د سې هغه غواړي خپل تخنیک هر سړی به خپل تخنیک وایي څوک به کولای شي دی کې هغه خرچ کی نه تور دی شکرین مکری نه خو له خو او دا بازار کې اکثره ولاړی غونډ شکرین به خرچي
تلک چالان ک
ول نه په دواړو سترو. او دا گنی دی دسی ورنہ نہ باسم او بے دینہ جوس راو دی. دا خاص جوس دے اسپیشل دے.
خاص والے پسکی دے
کاسواله په دې کې دا کله غونډه کې زه ده بوجه دا لګه خار غونډه کې زه نه ده یو دوه ګلاسه خلک کی خو شربت ورنه کې بوجه سبا نه راځي درته او دې خاطر خاص شربت ده شکرین مگرین بګی نشته
کازو یو ګورم چې څنګه دې جوړ کړای خوګ دې کنه دا
او دا خو همیشه غنه خوګي غنه چې خوګ نه یې پکا چوک نه چکی
خوندور ده ښه ښه زه به تر څو دا وسکم ته د غنیو د ګټو په اړه پوهېږي چې څه ګټې لري
والله دلته اکثره ډاکټران دا مخامخ ګوري دغه راځي ما ته وایي چې بس ګردې مردې ته ډېره ګټه لري خو خوا د ډاکټرانو نه م اورېدلي دي او ششتونه وینه مینه بس دغې شیانو ته ډېره ګټور دی
اورس کې څو ګټې
والله ښه دی ګزاره کوي پوه شوې بس زر پنځه سوه شپږ سوه بس برابري ده نو څونه برابر شو
دا ګټه ده صرف
دا ټوله سودا ده دوه دوه نیم زره سودا کوو په دې ګټه کې څلور سوه درې سوه پنځه سوه دغسې ګټو
روزګار پې چالو ده د بېخبریانو خبره
او والله پوه شوې بس ګزاره کوي پوه شي الله فضل دی ښه دی مزدوري کېږي پکې
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده دویمه سهارنۍ خبری مجله له ستار فروغ نه واورئ.